په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه له بریوال کاکړاو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. عوامي نېشنل ګوند غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د ترهګرۍ په اړه د کورنیو چارو د وزیر اعجاز شاه د بیان سپیناوی وکړي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی وایي افغانستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه یې سیاسي او نظامی استفاده وسي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشري انتخاباتو د کمپاین په وروستیو دوو ورځو کې په مهمو ریاستونو کې تر لس زیاتې غونډې کوي. اوس بشپړ خبرونه. عوامي نېشنل ګوند د پاکستان له حکومته د کورنیو چارو د وزیر اعجاز شاه هغه بیان په اړه سپیناوی غوښتی دی چې پکې نوموړي په نامنیو کې د دې ګوند د غړو او مشرانو وژنې ته په اشاره د اپوزیشن مسلم لیگ نواز ډلې ته د حملو د خطر خبرداری ورکړی و. اعجاز شاه د اکتوبر پر 1 د پنجاب په ننکانا صاحب کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې د عوامي نېشنل ګوند مشران ځکه وژل شوي وو چې د وسلوالو مخالفت یې کړی وو. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر اسفندیار ولی خان تر هغه وروسته په یو بیان کې د اعجاز شاه پر څرګندونو غبرګون وښود او له ریاست څخه یې د دې بیان وضاحت وغوښتی. هغه ویلي چې ریاست دې دا په ډاګه کړي چې د ترهګرۍ ضد جنګ کې عوامي نېشنل ګوند له پوځ او ریاست سره ولاړو که د ریاست پر ضد. د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پښتنو پر خاوره د رواني بدامنۍ مخنیوي ژغ پورته کولو لپاره به د نومبر پر 15 د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې جلسه کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا مشال رډي ته وویل چې په سیمه کې حالات ښه کېدو پر ځای د لا نور خرابېدو او بدامنۍ پر لور روان دي. دوی ویل چې بدامنۍ د ټول ولس مسله ده، نو ځکه پر ټول ولس ژغ کوي چې په دې جلسه کې ورسره ګډون وکړي.
په دې جلسه کې به د پښتونخوا خاورې د سولې په اړه، د سوله ییز ژوند په اړه عام ولسونه غوښتنه کوي. دلته په دې خاوره روان ټارګیټ کیلینګ مخالفت به کیږي، د بدامنۍ مخالفت به کیږي، او دا جلسه به په لر او بر وطن کې د سولې خبره کوي چې دلته د سوله ییز ژوند وي، پر امن ژوند دی وي، جنګونه دې نه وي.
د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې په ملکیه د ترهګرو ملا ماته کړې ده، خو پر هغه سربیره د وسلوالو د بریدونو، چاودنو او هدفي وژنو لړۍ روانه ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د اکتوبر پر 1 په سواد کې خبریالان ته ویل چې په صوبه کې د ترهګرۍ خطر ده. د خیبر پښتونخوا د هنګو ضلع یو شمیر خلکو نن د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته احتجاج اعلان کړی دی. دوی وایي که حکومت یې د ړنګ کړل سو کورونو معاوضه ورنه کړه او د تجاوزاتو په نامه یې د دوی کورونه او بازارونه ورانول ونه درول، نو د هنګو ضلع د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته به د احتجاج په توګه اجتماعي خودسوزي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر 9 د هنګو ضلع انظامي په ټل سړک باندې د قاضي پم په سیمه کې د مارکیټونو ترڅنګ یو شمیر کورونه ړنګ کړل. د انګو ضلع ډیپټي کمشنر منصور ارشد خټک د نومبر پر 1 مشال رډي ته وویل چې دا کاروایی د صوبایي حکومت په لارښوونه او د سپریم کورټ د هغې پریکړې په رڼا کې سوې ده چې سرکاري مځکې دې سرکار په خپله ولکه کې واخلي. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی وایي افغانستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه یې سیاسي او نظامی استفاده وسي. محمد عمر داودزی دا څرګندونې د نومبر پر 1 د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په یو خپرونه کې وکړې. دویل نه موږ هغه هند ته اجازه ورکو، نه پاکستان ته اجازه ورکو، نه ایران ته اجازه ورکو، او له دې وروسته که امریکایان لاړ سي هغوی به هم دا اجازه نه لري. دا لغ وروسته دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره اونۍ ویلي وو چې هیواد یې اندېښمن دی چې هند به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به د ولسمشر انتخاباتو د کمپاین په وروستیو دوو ورځو کې په مهمو ریاستونو کې تر لس زیاتې غونډې کوي. په عین وخت کې د هغه سیال او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن د نومبر پر لومړۍ نیټه خپله توجه پنسلوینیا ته اړولې وه، کوم چې د هغه د بریا لپاره مهم ریاست بلل کېږي. په امریکا کې د ولسمشر انتخابات د نومبر پر درېیمه نیټه ترسره کېږي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مو لبریوال کاکړه اوریدل. په روانه خبرونه کې رودونکو پر دې موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان له ریاسته د دې هیواد د کورونا او چارو وزیر د هغه وینا سپیناوی غوښته دی چې پکې نوموړي ویلي احتمال شته چې د عوامي نېشنل ګوند مخکښانو په څیر د پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ڈی ایم مشران هم د ترهګر بریدونو ښکار شي. پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر پر 15مه په میرامشاه کې د جلسې اعلان کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د سیمې د نامنې پیښو پر ضد غږ پورته کول غواړي.
دلته په دې خاوره روان ټارګیټ کیلینګ مخالفت به کیږي، د بدامنې مخالفت به کیږي.
د بنو پولیس بیا وایي چې د امن پر ځای کولو لپاره د شرخخو پر ضد عملیات دوام لري.
امن و امان قائم کولے پورا میر آپریشن اکڑلے مختلف علاقے سے 603 میں مجرم اشتہاری گرفتار کر.
او د باڑی اسیدون کی د آبادے دننا د لگولشو کارخانو لگی پتنگ کڑی دی.
دا کرخونه د بورې بازار په مین ایریا کې لګیدلیری او یو زرو پورې آبادی چې ډیره زیاته متاثره شوه.
پر یو شمېر نورو سیمو ایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اور دو تیل مشال ریڈیو سرو سے. او دا هم ولنه موجود عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د ترهګرې ضد مبارزې په اړه د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر او بخي د کورونا او چارو وفاقي وزیر اعجاز شاه څرګندونه غندلې دي او له ریاست یې غوښتي چې دغه د بیان سپیناوي وکړي. اجا شاه وړ مورس په پنجاب کې وی غونډه په وینا کې ویلي د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د وژنو وجه دا و چې د ګوند طالبان مخالفت کاوه. اسفندیار ولی خان دا هم ویلي چې ریاست باید واضح کړي چې آیا عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا کې د خپل حکومت په دور کې په ترهګرۍ ضد جنگ کې د ریاست ملګری وو او کنه مخالف. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
دا وفاقی داخله چاره وزیر اجاز شاه आवाज او خبرې وی چې یو غونډه پر مهال د مخالفو ګوندونو په جلسو جلوسونو او بیانونو پر د عمل کې کړې وی. تاسو اونکه قتل چې کله د عوامي نېشنل ګوند حکومت وو نو ان پی خپل حکومت کې د ترهګرۍ په ضد وا او د تحریک طالبان چې پاکستان کې هم افغانستان کې هم خلق وجل دلته حاجی بلور او د میفتخار زوی وجو نو دا د هغه مخالفت رد عمل وکنه. نو زه دا دعا کوم چې زموږ دا خلق چې د دې نون لیک بیانی سره دی د تعالی دی دوی ته هدایت وکړي او خدای دې د دوی حفاظت هم وکړي، ځکه ما تخکاری چې دوی په خطر کې دي. او زه دا وایم چې زموږ د پوز خلاف خبرې څوک کوي نو د پولی هغه غاړه دی ووړي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر اسفندیار ولی خان لخوا په دغه بیان سخت رد عمل مخې ته راغی او د ریاست پاکستان نه د دې بیان وضاحت غوښته دي چې دا په ډاګه کړي چې ترهګرۍ ضد جنگ کې عوامي نېشنل پارټي د پوز او د ریاست سره ولاړ وو او که د ریاست پر ضد. دا عوامي نېشنل ګوند لخوا په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابک مشال لیډو ته په دې خلو ویل چې نړۍ هم داسې خبره پوجا پاکستان
سرکاری چوک دہشت گرد سپورٹ اس کی حکومت تو خل کو تترس ورکی پلانکی اور پلانکی سر گور دا عمل کرے دا کار کو تا خرم دا کار کوم کنا خود تصدیق کو او بیا زمن پا والا خبر کئی چې موږ د دې ریاست د تحفظ د پاره د خپل ځانونو پروا نه کړې او د تشدد مخې نیولو موږ کوشش کړی دی او بیا پکې موږ ډېر قیمتي خلک چې دی هغه بایلو کنه دې تصدیق وکړو چې بس دا کار دی په خپل کې دا خپل کونو پښتانه چې شهیدان شوی دی دا غي کندو سره دا غي بچو پوری پچموږي کړی دی ټوکی ور پوری کړی دی.
په ټولنیزو رسنو د عوامي نېشنل ګوند علاوه یو شمېر خبريالانو او کارپوهانو د وفاقي وزیر په دې بیان خبرګون ښکارا کړی دی او سوالونه پورته کړی چې دا ډیره غټه خبره ده. د دې سپیناوی په کار دی ځکه دې جنگ کې په زرګونو پښتنو سره د پاکستان عام وګړي او امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. پېښور پوهنتون کې د پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز څانګې مشر پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی مشال لیډوزا په دې حق لوویل
یو خود پنجابی عوامو ته او سیاستدانانو ته یو دھڑکا ورکول غوښتل خو په دغه کې ورسره د پښتونخوا سیمې چې کوم حالات دغه حواله د تاسې نه ده چې د بغیر صرف سوچ او بغیر څه فکر ورکړي ستای دا ویلي دي خو داسې قسمه بیاناتو کا د فواد چودھری د طرفه راځي که د اعجاز شاه د طرفه راځي. ریاست اوس په خپله د خپل سیکرټس سرګندول غواړي او د دین وړاندې چې د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن لاره هواریږي نو چې ډېر سیزونو عوامو دپاره د صدمې یا یو حادثاتي خبر نه وي هغې دپاره رورو پاکستاني ریاست خپل هغه ګامونه چې دی په ماضي کې پورته کړي دي هغه د داسې قسمه مخونو په ذریعه اوس عوامو ته مخامخ کوي.
په دې اړه مو سوسوار د پاکستان تحریک انصاف د مرکزي حکومت ویان شبلی فراز په شمول نور افاقي وزیرانو او چارواکو سره د تماس نیول هڅه وکړي خو چا سره هم خبره ترې ونه شوې. او خیبر پختونخوا کې هم د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت غړو په دې اړه وینا وه چې په دې به د دوی مرکزي قیادت خبرې کوي. عوامي نیشنل ګون د پاکستان ریاست نه د وفاقي وزیر داخله اجاز شاه د دې خبرې پاړه د ټروت کمیشن او د پلټنو هم غوښتنه کړې ده او د نوموړي د لرې کولو هم. په 2001 کې افغانستان باندې د امریکایي برید وروسته پاکستان کې هم دا ترهګرۍ لړۍ شروع شوې وه چې د ټولو زیاتې خیبر پختونخوا د هغه وخت قبایلي سیمې او بلوچستان صوبه اغېزمنه کړې وه او په دې جنگ کې تر دې دمه په زرګونو پاکستانیان عام وګړي چې پکې غټه شمېره د پښتنو وه او د پاکستان سرتیري هم وژل شوي او ژوبل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د ګرینډ امن جرګې په نوم ځایي مشرانو ځوانانو کلونه وروسته بیا فعالیت پیل کړی دی. دوی وایي دا جرګه په 1950 کال کې جوړه شوې وه خو بیا غیر فعاله وه. دوی په خبره اوس په کور پر کور او کلی پر کلی ګرځي او ناستې به کوي. دوی زیاتوي چې د بدامنۍ تر څنګ د خپلمنځي شخړو د هواري لپاره به هم هلې ځلې کوي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
ضلع بنو کې د امن امان بحالۍ لپاره ګرینډ کامی امن جرګې مشرانو 13 ورځ لومړۍ غونډه وکړه او حکومت ځلې انتظامیه نه د غلطه د بدامنۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه. ګرینډ امن جرګې مشرانو په وینا د هر یونین کونسل په سطح باندې یې کمیټې وټاکلې چې دوی به خپل هم د امن امان لپاره کردار لوبوي. دغه جرګه کې د بنو مشرانو، تاجرانو، سماجي کارکنانو، وکیلانو او ځوانانو ګډون وکړ. د جرګې یو مشر کفایت الله وایي چې بنو کامی جرګه 1950 کې جوړه شوې چې 13 لسیزو بدامنۍ په وجه غیر فعاله پاتې شوې. نن بیا مشرانو او ځوانانو پریکړه وکړه چې دا بنو امنیت لپاره واس پورته کړي.
کاغه ټارګټ کلینګ روان دي، کاغه منشيات دي، کا جوه خانې دي، ټول کوم په متفقه فیصله غشته ده. ادارې دي په غو باندې موږ پرشر راولو چې دې شر پسندو عناصر ختمه وکړي.
د جرګې یو بل ګډونوال مرید حیات وای چې دوی با کلی په کلی او کور په کور ګرځي د خپل منځي شخړو ختمولو لپاره به هم کردار لوبوي.
ډېره ښکلی جرګه وشله، ټولې ملګري ډېر ښکلی تجویز یې پېښ کړ. یقینا چې انشاءالله دا د میش د روشن مستقبل دپاره یوه ذریعه ګرځېږي د بنی ګل د امن دپاره. امید لره انشاءالله چې ټول ملګري وي په داسې میش سره اتفاق لري چې میش و انشاءالله اجرې جماعت کونسل غلی هر کیر تاسو خدا پیغام وی رسای چې کله میز انشاء الله دا شعور رولی په حال کې شي چې د سر شوې دي کی مې بدی شوې دي کی مې لنجې شوې دي کی مې بد مونې دي چې دا خدای په دغه سټاپ کو ونې رانه وشي دا میش ډیره لویه ګټه ده او ان شاء الله غنه فردر میش به بیا نه راسته پینوخلین.
ندیم خان وای چې بانو کې هدف بریدونه ذاتی دشمنی غلا او اغوا کې سونه زیات شوی، نو دا بانو په ډګر به د امن امان لپاره خپل هم کردار لوبوي او حکومت نه به هم د امن باور کول غوښتنه کړي.
میج و هارین یان کونسل تاسو په هارین یان کونسل شوی میج یو جرګا کوي امن حواله سره دا نفرتی نه حتم کی و مینا محبت لگیا کی سیمره انتظامیا دو دغه نه کوآپریشن غوړي میجو دې انتظامیا سره کوآپریشن کوي ان امن دې پورا پا اورې دو میشتا بيدوري مالی جانی.
کلامو چې په دې اړه د بنو پولیسو نه وپوښتل، نو د بنو پولیسو ویان آصف حسن مشال ریډیو ته وویل چې پولیس د امن امان لپاره چمتو دی، شپه ورځ پولیس ګرځي او مشران یې نگرانی کړي، په هر ډول به امن یقیني ساتي. دا ولس نه حمله تړ غواړي.
میش خو مکمل خپل افټ کوي لګي دغه شه د گزشته دو هفته شام نو امن صورتحال قائم کولې د پورا میر اپریشن وکړلې مختلف علاقې شه 603 مې مجرم اشتهاري گرفتار کړ 15 دین شه پیچله او 152 مې منشیت فروش گرفتار کړ. شهر داخلي خارجي لیارې دي پیغه باندې سخت نه کبندي وي پولیس پټرولیم لګي او پولیس خپل افټ مکمل لګي کړی دي شه پیټینا کوي موبایل گشت کوي ڈی ایس پی ګون او ایڈیشنل ایس پی صاحب خپل سپرویژن کوي ڈی پی او صاحب خپل روزی وقتاً فوقتاً آغا چیکنگ کوي ان شاء الله امن وي دغنا بهتر شي بني شي.
دا یادونه دا چې ضلع بنو مشرانو او ځوانانو د 13 سمودینه د بدمنۍ زید وخت په وخت احتجاجونه خبري غونډې او په ټولنیزو رسنیو هم پر دې بحثونه کړي، نو د بنو قومي جرګه چې د مشرانو په وینا 1915 کال کې جوړه شوې وه یو ځل بیا د امن امان پر ځای کولو لپاره پیل شوه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
پختون ژغورنې غورځنګ وایي په سیمه کې د روانې بدمنۍ پر ضد غږ پورته کولو لپاره د نومبر پر 15 په شمالي وزیرستان کې جلسه کوي. د غورځنګ د مشر منظور پختون په خبره حالات د ښکېدو پر ځای نور هم خراب شوي دي. د وویل پر ټول ولس او سیاسي ګوندونو غږ کوي چې له دوی سره په دې جلسه کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. حکومتي چارواکو هم پروستو کې په ټولو صوبه کې د ترهګرۍ پیښو ویره څرګنده کړې ده. بریوال کاکړ د موضوع تفصیل لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پښتنو پر خاوره د رواني بدامنۍ مخنیوي غږ پورته کولو لپاره به د نومبر پر 15 د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې جلسه کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې حالات د شکېدو پر ځای د لا نور خرابېدو او بدامنۍ پر لور روان دي. دو ویل چې بدامنۍ د ټولو ولس مسله ده، نو ځکه پر ټولو ولس غږ کوي چې په دې جلسه کې ورسره ګډون وکړي.
15 نومبر 2000 ته به د اتوار په ورځ میرانشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وي. په دې جلسه کې به د پښتونخوا خاورې د سولې په اړه، د سوله ییز ژوند په اړه عام ولسونه غوښتنه کوي. دلته په دې خاوره روان ټارګیټ کیلینګ مخالفت بکیږي، د بدامنۍ مخالفت بکیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومت ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل شوې وه، خو لا یې هم څه نتیجه مخې ته نه ده راغلې. منظور پښتین وویل چې دوی به په دې جلسه کې د خپلو بندي ملګرو د خلاصون لپاره هم غږ پورته کوي، کوم چې د ده په وینا بې ګناه نیول شوی دی.
چې کوم ملګری زندانی دی، حنیف ته یا مولانا اجاز دی، د دغو د خلاصون مطالبه به کیږي. او داسې په د نږدې وختونو کې زموږ ملګری عبدالرحمن تر ملک رئیس یا هغه جنازه ته چې کومره روان شهیدان د دغه پاکله او په د نږدې وختونو کې څومره هم ټارګیټ کړي یا عام خلک په دماکو کې ووژل شو د دغه په اړه به غږ پورته کیږي او دا جلسه به په لر او بر وطن کې د سولې خبره کوي چې دلته د سوله ییز ژوند وي، پر امن ژوند دی، وي جنګونه دې نه وي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر پر 15مه د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې دا جلسه په داسې وخت کې اعلان کړې ده چې د وزیرستان په ګډون په نورو سیمو کې هم هدفي وژنې او چاودنې زیاتې شوې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د اکتوبر پر 1.5مه په سوات کې خبري اعلان تویل چې په صوبه کې د ترهګرۍ خطر ده. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې په ملکیه د ترهګرو ملا ماته کړې ده، خو پر هغه سربیره د وسلوالو د بریدونو، چاودنو او هدفي وژنو لړۍ روانه ده.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د خیبر پختونخوا د هنګو یو شمیر خلکو نن د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. دوی وایي که حکومت د ړنګو کورونو معاوضه ورنه کړه او د تجاوزاتو په نامه دوی د کورونو بازارونو د ورانولو چارې ونه درولې، نو د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته به د احتجاج په توګه اجتماعي خودسوزي وکړي. دوی دا احتجاج لاغه وروسته کوي چې د اکتوبر پر 9مه د هنګو ضلع انتظامیې په ټل روډ د قاضي پمپ په سیمه کې د مارکیټونو تر څنګ یو شمیر کورونه ړنګ کړل. چارواکي وایي دا کاروایي د صوبایي حکومت په لارښوونه او د سپریم کورټ د پریکړې په رڼا کې کړې ده. مجید بابر معلومات لري.
د هنګوز لی ولس وایي چې که حکومت یې د ړنګکل شو کورونو معاوضه ورنه کړه او د تجاوزاتو په نامه یې د دوی کورونه او بازارونه ورانول بند نه کړل، نو د هنګوز لی د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته به د نومبر په 2مه د احتجاج په توګه اجتماعي خودسوزي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 1مه د هنګوز لی انتظامیې په ټل روډ د قاضي پمپ په سیمه کې د مارکیټونو تر څنګ یو شمیر کورونه ړنګ کړل. په سیمه کې د یو مارکیټ مالک نور رحمان د نومبر په 1مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې که انتظامیه دا کاروایی بند نه کړه نو د نومبر په 2مه به احتجاج کوي.
تقریبا یو 15 کورونه.
په صوبایي اسمبلی کې د هنګو پخوانی استازي او د تجاوزاتو پر ضد د حکومتي کاروایانو د متاثرینو د ډلې مشر عتیق الرحمن د نومبر په 1مه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پس له دې حکومتي کاروایۍ د پاړه چینار لویه لاره د احتجاج په توګه بنده کړې وه.
تقریبا یو 50 کورونه معمولی ډیمیج کړی دي او 70-80 کورونو چتونه وران کړی دي. چې کومه ورځ دا آپریشن شو نیکسټ ډے باندې هغه د مین شهرا پارا چینار 5 غنټو د پارا بندوا هغه ډیمانډ دا او چې مونږ کورونه وران کړی د دې بو اف آی آر کټ کوي او مونږ ری کمپنسیټ کی ګورنمنت پی ٹی آئی حکومت ته هغه خو هغه کورونه کوي چې هیڅ نه او د خلکو روزگار تبا کون و خلق و نکورونا خستن دادی وطیرا جوڑا شوی دا ماور دووه چه مین همکو بازار چه کم ده دا ټول پراوینشل گورنمنٹ لینڈ ده خلق و پی پلازی جوڑی کری نو تاسو اول پکار ده مین بازار خو کلیر گئے کنا پا همکو کے غیر قانونی سبزی منڈیاں نے تاسو نشے لرے کوئے.
خود هنګوز لی ډیپټي کمشنر منصور ارشد خټک د نومبر په 1مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا کاروایی د سپریم کورټ د هغه پریکړې چې سرکاري ځمکې دی سرکار په خپل ولکه کې واخلي او د صوبایي حکومت په هدایاتو کړی دا.
هنګو چې کومه موضوع ده په هغه کې اکثریت چې دی هغه سټیټ لینډ دی، پا په دې سټیټ لینډ باندې د خلکو ډېر ټایم نه قبضه اچولې وې او بیا دوی ته موږ نوټس هم ورکړلې چې سټیټ لینډ باندې خرید و فروخت هم بند دی او په دې باندې کنسټرکشن هم بند دی. په دې خلکو د نوټسز چې کوم دوی ته لیګلی ملاو شوي دي په هغې باندې دوی هېڅ قسم ته څه کاروایي نه کوله. پروینشل ګورنمنټ ډایرکشن هم دا رالل په دې کې د سپریم کورټ ډایرکشن هم چې سټیټ لینډ چې چېرته چېرته دی هغه ریټریو کوي او په دې کې چې کوم دا الیګل انکروچمنټ شوي دي دا ټول ختم کوي. نو دوی ته بیا موږ فائنلي دوه ځله نوټس ورکړلې چې تاسو راشئ د خپل پوزیشن ایکسپلین کړئ. خو دې خلکو زموږ دا نوټسز او د ګورنمنټ ډایرکشنز ډېر لایټ واخیستل او دې خلاف موږ کاروایي وکړله او کاروایي ایز پر قانون وشوله. دې خلکو چې اوس دا کوم اپروچ سٹارٹ کړی دی چې دې کې دوی لګیا دي چې موږ به احتجاج کوو یا سبق کوو هغه موږ پراپرلی انگیج کړی دي او خپل آفیسز ته هم راغواړو. منډے ماندے بیا دا خلک برازی ما سره بکینی.
د هنګوز ضلعی د ډپټي کمشنر منصور ارشد خټک په خبره د ملکیت د قانون د سیکشن 15 له مخه د خلکو ته په 1992 کال کې د هغه وخت وزیراعلی آفتاب احمد خان شیرپو ملکیتي حقوق ورکړي ول. خو په 2010 کال کې هنګو ته د وزیراعلی پرویز خټک د سفر پر مهال د اعلان باوجود د هغه وخت صوبایي کابینې د دا ډول ملکیتي احکاماتو منظوري ورنکړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر ضلع د باړې اوسیدونکو وایي د آبادیو دننه د لګول شو سټیل کارخانو لوګي د دوی صحت ته خطر پیښ کړی او ژوند یې ورته ګران کړی دی. دوی په خبره د دې کارخانو لوګي په کورونو او مارکیټونو کې خپریږي او د خلکو سترګې سوځوي. د ماحولیاتو صوبایي دروایي په دې اړه ګامونه پورته کړي چې دا کارخانې د هوا د چټلتیا ضد وسایل وکاروي. فرحات شنواره رپورٹ راکوي.
د باډي ځای وګړي وای هلته په بادیو کې د ننه د سټیل کارخانه لګول شوی او په لوی مقدار کې ترې لوګای راخیږي او د هوا ککړتیا ورسره زیاته شوی. دوی وای په دې کارخانو کې د فلټر بندوبست نشتا او په کار د آبادیو نه نور ځایونو ته یوړل شي. د باډي یو فعال ګلنازر پردای مشال ریډیو ته وای
په بوډا کې کو کتلی شي د سټیل کارخانه تیرو 1500 کولونا دا په دا الوکا کې لګیدلی او دا د ټیم په ټیم سره په دا کې اضافه کیږي په دا کې نور اضافي کارخونه لګي. او چونکه تر اوسه پیرې د دغه د پوره څه قانون څه د انوایرمنټل یا د ماحولیاتو څه رول په دوه باندې اوسه پیرې نه اپلای شوی او د بدقسمتۍ نه دا کارخونه د بوړې بازار په مین ایریا کې لګیدلی دي. دې نه به تقریبا 1000 پورې آبادی چې کومه هغه ته ډیره زیاته متاثره شوې چې په هغه کې سکولونه دي. په دې ایریا کې هغه سکولونه ته ډیر زیات متاثره کیږي ځکه چې که سحر وکتی شي د سحر چې دی سټارټ والی بالکل د دې د لوګې د دې د ګرد په دې سکولونو د برا په دې بازارونو د برا په دې مارکیټونو کې خور شي او د دې نه یو قسم لا بدبوئی زی د دې دومره یو خوند چې هغه سترګې سوځوي هغه مریت ترخه کوي.
د باډي د ځوانانو د تنظیم مشر زاهد الله پردی وای د سټیل کارخانو دی لوګي ډیر مشکل سره مخ کړي.
ډیر خطرناک ګرځي د ستوره شپې بالکل جوړه کړی وي ټول غیر قانوني. دا چونګې د کارخونې ډیر سرمایه‌دار خلکو لري دغه سرمایه‌دار دی واجه دا بالکل څوک اوز نشي چې تا ولای په دای لوکا کې چې کمرې هاي شي حالت دي دا کا په کورونو کې نه نه کپړې ویړې کې یا لوخي وینځي او بخاري پریری یا د سې وبوس خلو ډرامونه مرامونه پری دا کې سبوی ډیر سخت ګاند وی په دا لوخي ډیر سخت تور ګارد پروت وی په دا کپړو باندې ګارد پروت وی.
د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې ادارې انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی ډایرکټر جنرال بشیر خان وای چې کله فاټا په خیبر پختونخوا کې نو ورګډه شوی نو موږ هلته اختیارات نه لرل. خو اوس مو ټولو کارخانو مالکانو ته ویلي چې د لوګي کمولو او رې څارولو لپاره د جدیده ټکنالوژي وکاروي.
د دې مخ کې دا فاټا کې و نو فاټا زمونږه سوبي سره نه و اوس زیات تر خلکو به کوشش دا و چې بس د بارډر نه بارډر سره خو بس د اتابا سره په جوخ دلته ملونه ولګي او یقینا چې هلته کې دغه ټکنالوژي نه و رسیدلې. نو هغه ټکنالوژي د پاره چې کم دی اوس موږ هغه ته نوټس هم ورکړی دی هغه کې ټول بس داسې دی چې چا کې بس هفته دوه پاتې دی چا کې میاشتې میں پاتې دی نو ټول په هغه ټکنالوژي لګیا دی ان شاء الله د هغې نه به یو پازیټیو امپیکټ راشي. څه داسې دی چې هغوی لا اوس هم لږ کمې بېشې شته لګیا دي موږ سره په مختلف سټیجز کې روان دي نو ان شاء الله امید لرو چې د هغوی دا ایشو به هم حل شي.
یو اندازې مطابق دا وخت یوازې په خیبر ضلعه کې د سټیل جوړولو سبان دي شل کارخانه فعال دي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
عوامی نیشنل گوند د پاکستان له حکومت د کورنۍ چارو د وفاقي وزیر اعجاز شاه هغه بیان پاړه سپناوی غوښتې دي چې په کم کې نموړي په نامنوي کې د دې گوند د غړو او مشرانو وژنې ته په اشاره د اپوزیشن بل مسلم لیگ نواز ډلې ته د حملو د خطر خبرداري ورکړې وو. د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پښتنو پر خاوره د رواني بدامنۍ مخنیوي ژغ پورته کولو لپاره به د نومبر پر 15 د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې جلسه کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا مشال راډیو ته ویل چې په سیمه کې حالات د شکېدو پر ځای د لا نور خرابېدو او بدامنۍ پر لور روان دي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازي وایي افغانستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه سیاسي او نظامی استفاده وسی. محمد عمر داوودزی دا سرګندونې د نومبر پر لومړۍ نیټه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په یو خبرونه کې کړې دي. دا لا غوسه ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیرونی ویلي وو چې هیواد یې اندېښمن دی چې هند به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به د ولسمشری انتخاباتو د کمپاین په وروستیو دوو ورځو کې په مهم ریاستونو کې تر لاس زیاتی غونډې کوي. په عین وخت کې د هغه سیال او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د نومبر په لومړۍ نیټه خپله توجه پنسلوینیا ته اړولې کوم چې د هغه د بریا لپاره مهم ریاست بلل کیږي.
مشال ریډیو لن خبرونه او سرازو یو بل موضوع ته. په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر پر 3 کیږي خو تر 90 میلیونه زیات امریکایانو وارله مخه خپل رای کارولې دي. دوه کاندیدان اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ او د حریف جو بایدن هڅه کوي چې پاتې خلک د ځان ملګری کړي او د هغوی رای کارونې ته وهڅوي. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې دا ځل لسګونه میلیونه ووټونه د ډاک له لارې اچول شوي. همدا لامل دی چې د انتخاباتو نتیجې ښایي د نومبر پر 3 روښانه نشي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ له ګل آیاس اورو.
د امریکا د ولسمشری انتخاباتو په اړه تمې خورا زیات دي او داسې اټکل کیږي چې دا ولسمشری انتخابات به پر هیواد او نړۍ خورا لوی اغیز ولري، خو دا انتظار ښایي د نومبر په 3 پایته ونرسي. د فلوریدا په هنتون د سیاسيات استاد مایکل ماکډونالد وای
دا امکان شته چې کېدای شي د انتخاباتو تر ختمېدو وروسته شپې مهال موږ پر دې پوه نه شو چې زموږ ولسمشر به څوک وي.
د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې یو ریکارډ تعداد خلکو د ډاک یا پوستي د لارې خپلې رای کارولې دي. په عین حال کې په ځینو ریاستونو کې چې اجازه شته ډېرې خلکو تر نیټې مخکې ووټونه اچولې دي. تر اوسه په امریکا کې تر 500 میلیونو زیاتو خلکو د ډاک له لارې ووټ لیږدولې دي. داسې اټکل کیږي چې دا ځل ښایي د ووټ اچونکو شمیر تر 1.5 میلیونو ورسیږي. د کالیفورنیا په دې انتخاباتي دفتر کې کارکوونکي ورسېدلې رای ګوري، بیلوي او کاروالی معلوموي. په دې ریاست کې په بېساري ډول زیات ووټونه د ډاک خانو له لارې استول شوي. د کالیفورنیا د اورنج کاونټي انتخاباتي مشر نیل کیلی وای
موږ هر کار کوو خو ووټونه نشو شمارلی. زه دا کار د انتخاباتو تر شپې نشم کولی. نو موږ ټول معلومات په بیلابیلو ډیټا بیسونو کې ساتو او بیا به یې د انتخاباتو تر پای وروسته یو ځای کوو او نتیجې به یې تیارو. زه له نتیجو نشم خبرې دی او د انتخاباتو تر شپې پایلې نشم اعلانولی.
په اصل کې د امریکا 500 ایالتونه او واشنگتن ډی سی د ووټونو شمیرلو طریقې او وخت په اړه بیلابیل قوانین او ضابطې لري. په ځینو ځایونو کې باید لومړی هغه ووټونه وشمیرل شي چې خلکو شخصا د رای په مرکزونو کې اچولي او بیا باید د ډاک له لارې رای وشمیري. ځینې ریاستونه تر انتخابات وروسته هغه رای شماري چې د نومبر تر 3 مخکې ورباندې د ډاک خانې ټاپه وي او تر نیټې وروسته انتخاباتي مرکز ته رسیدلی وي. خو ځینې نور ریاستونه بیا ناوخته ورسېدلي ووټونه نشماري. د نیویارک ټایمز ورسپانې له یوې نظر پوښتنې سره سم د ځینو ایالتونو انتخاباتي چارواکو هیله خولي چې زیاتره ووټونه وشماري او د نومبر تر څلورمې پورې نتیجې اعلان کړي، خو ځینو نورو افسرانو ویلي چې هغوی ښایي څو ورځې او یا تر دې هم اوږده موده وخت واخلي. د فلوریډا پوهنتون د سیاستو استاد مایکل مکډونلډ وای،
امریکا د انتخاباتو مرکزی کمیشن نه لري چې د ټول هیواد ټاکنیز چاري پر مخ یوسي. ان د ایالتونو د نن تاسیبینه چې پر خورا ټیټه سطح د یو ایالت په بیلابیلو برخو کې انتخابات په جلا جلا طریقو اداره کیږي. همدار عمل دی چې ځینې ایالتونه به د ډاک للارې ډیر زیات ووټونه ترلاسه کړي او په ځینو کې به یې شمیر ډیر کم وي، نو ځینې ایالتونه به دا رای ژر وشمیري خو ځینې به یې زیات وخت ته اړتیا ولري.
د انتخاباتو سارونکو وای د ریپابلیکن ګوند پلویانو پرتلا د ډیموکرات ګوند زیاتو پلویانو د ډاګ لاري رای کارولې دي، نو همدا وجه ده چې کله د پوستي رای وشمیرل شي نو تمه ده چې د ډیموکرات ګوند په حق کې د رای فیصدي لوړ شي. نو امکان شته چې ولسمشر ډونالد ترامپ تر انتخاباتو وروسته شپې مهال په یو ځای کې ګټون کې وبريخي، خو تر هغې ساتونه یا ورځې وروسته پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن ورسخه مخ کې شي. د امریکا انتخاباتو لپاره د رويټرز اجانس ایډیټر کریس کان وای،
So the first reports we're going to get out of places like Pennsylvania.
مخای لومړی رپورټونه د پنسلوانیا په څیر له سیمو ترلاسه کړو چې په کې به د ریپابلیکن ګوند هغو پلویانو رای شمیرل شي وي چې شخصا انتخاباتي مرکزونو ته ورغلي وي. نو له دې وجې به تر یو څه وخته په هغو سیمو کې ټرمپ ګټون کې ښکار شي، خو وروسته به د ډاک لارې استولي ملیونونه ووټونه شمارل کیږي. نو موږ ته معلومه ده چې هغه ملیونونه ووټونه د ډیموکرات ګوند کوي پلویانو دي.
But there's still going to be, you know, millions of mail-in votes that have yet to be counted, and we know those mail-in votes are strongly democratic.
د امریکا په پیچلي انتخاباتي نظام کې هر ریاست یو شمیر منتخبون کې لري. دا هغه استازي دي چې ورته په خپل ریاست کې د ولسمشری غټون کې نومان ته د ووټ ورکولو دنده سپارل شوې وي. په زیاتره ریاستونو کې منتخبون کې د هغه نومان لوري ته ورزي چې تر ټولو ذاتی رائے غټلې وي. د نومبر په 3مه او تر هغه وروسته ورځې بعد امریکا لوی رسنۍ هغه ریاستونه اعلان کړي چې پکې یو نومان تر ټولو زیات ووټونو غټون کې وبريخي، خو دا نتیجه به د ایالت چارواکو تر تصدیق پورې رستۍ نه بلل کیږي. په ایالتونو کې د رایو د تصدیق اخري نیټه د دسمبر 8 ده. تر هم دې نیټه باید کانګرس هم د انتخاباتو په اړه ټولي لانجې هواري کړي. په راتلونکو اونیو کې په ځانګړي ډول په مهمو ریاستونو کې د ووټونو د بیا شمیرلو او قانوني چیلنجونو امکان هم موجود دی. که د رایو شمیر وخوم واخلي د دواړو خواو پلویان د خپل نومان د بریا هیله لري، خو په سغنیو انتخاباتو کې ډېرې د غیر متوقع حالاتو تمه هم خای.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل دورځي اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمه بجو،
د مشال مرکا
پر یونیمه بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیمه بجو،
سندره جادوګره
پر درینیمه بجو،
روختیا او درملنا
پر څلور بجو.
د نګورنو کارباخ په لنجبن سیمه کې د آذربایجان او ارمینیا جګړه شپږمې اونۍ ته رسیدلې ده. آذربایجان ولسمشر پرون په تازه خبرداري کې له دې سیمې د ارمینایي ځواکونو پر وتلو ټینګار وکړ. الهام الیف ویلي که د رواني کشالې د حل لپاره خبرې نتیجه ورنه کړي، د آذربایجان ځواکونه تیار دي چې د جګړې تر پایه وجنګیږي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې ارمینیا او آذربایجان یو بل پر عامو سیمو په بریدونو تورنوي. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
د آذربایجان ولسمشر الهام علیف فلان جمن سیمه ناګورنو قرباخ کې د رواني جګړې په اړه تازه خبرداري ورکړې ده. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې علیف او د آذربایجان نور لوړ رتبه چارواکو د متحد هیواد ترکیې له وهیت سره وکتل. په همدې حال کې آذربایجان او ارمنستان یو او بل د هغې جګړې په لړ کې په تازه حملو تورنوي چې شپږمې اونۍ ته داخله سوه. د سپتمبر پر 28مه په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې له پیله ارمنستان په دې سیمه او شاوخوا ساحو کې د 1200 پوځیانو او ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دې سیمې اکثریت اوسیدونکي په خټه ارمنان دي، خو دا سیمه رسما د آذربایجان د خاورې برخه ده. بلخوا آذربایجان که څه هم د خپلو پوځیانو د وژل کېدو خبره نه ده کړې، خو ویلي دي چې په روانو جګړو کې 1000 ملکیان وژل شوي او 400 نور ټپیان شوي دي. نړیوالو ادارو د خوشحي بمونو د مشکوکو کارونو په اړه خبرداری ورکړی چې کولی سي تر ډیره ملکیان زیانمن کړي. په همدې حال کې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د خپلې اونیزې دعا پر مهال پر نګورنو قرباغ کې د روانې لانجې په اړه خوشنی وښوده.
په دې ځانګړې ورځ باید دا خبره هیره نه کړو چې په غرنۍ سیمه نګورنو قرباغ کې نښتې روانې دي او په غموونکې توګه د قربانیانو د زیاتېدو د کورونو زیربناوو او عبادت ځایونو د ویجاړۍ سبب کیږي او ملکیانو ته زیان رسوي. ډیره غموونکې ده.
په نګورنو قرباغ کې ارمنی ټبرې رهبری پرون د آذربایجان ځواکونه تورن کړل چې وړې مشپه یې پر ماتونی ښار او نورو ساحو د راکټونو حملې کړې دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان ځواکونو د دوی پر هغو سنګرونو چې په نړیواله سطحه د پرسمیت پیژندل سوي سرحد په اوږدو کې پراته دي دغه ورځ پر تارتار او اغجابیدی ملکی ساحو حملې کړې دي. د دواړو لوریو تازه ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید سوي نه دي او د کروالي معلومولی یې ګران کار دی. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پرون له لانجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د ارمنستان د ځواکونو پر ایستل کېدو ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ که د رواني کشالۍ د حل لپاره مذاکرې نتیجه ورنه کړي د آذربایجان ځواکونه تر پایه جګړې ته چمتو دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د افغانستان په هلمند، روزګان او کندهار کې د وروستیو جګړو له کبله تر 11 زیات کورونه بې ځای شوي دي. که له یوې خوا په افغانستان کې د سولې لپاره په قطر کې بین الافغاني خبرې روانې دي، ورسره جوخت په ځینو ولایتونو کې جګړې هم زیاتې شوې دي. بې ځای شوي خلک د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. د دوی د حالت په اړه تفصیل د سالم احمد صالح په دې رپورټ کې چې د هلمند یوې بې ځای شوې مېرمنې په غږ پیلېږي.
په
هلمند کې د تیرو دریو اونیو جګړو د دې مېرمنې په څیر ډیر کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. دوی وایي چې په لشکرګاه یا نورو ساحو کې یې اړولي چې نه یې د سرپنا چاره سوی او نه د خوراک لپاره څه لري.
موږ هم د دا ناوې د ولسوالۍ سره راغلي د داد کې ماړولي وروره شپږ کټې په یوه سرای کې ماړولي دي. دغه کوچنیان په خونه کې او خونه د په هغه کې پرې باسو کټان موږ ګرده د باندې پرېوځو نه غاړکۍ خرتلې ده موږ پر ځانو باندې اچو چې موږ خپل شی لانه دي راایستلي.
هوا سړه سوې خو د جګړې اور سوړ سوی نه دی. د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې راوستلو لپاره مذاکرو هم تر اوسه د دې جګړې تاو نه دی کم کړی. تر دې مخکې په هلمند کې د بې ځایه سویو کورنیو شمیر نږدې 10,000 شول سوی و، خو اوس د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کورنیو شمیر شاوخوا 10,000 یادوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل د بې ځایه سویو کورنیو سروې پیل سوې ده.
هلمند در حدود 7,000 خانواده هموطن
په هلمند کې د وزرو په شوخه کې کورنۍ بي ځای شوې دي. د کډوالو چارو وزارت د نورو دولتي ادارو او د همکارو مؤسسو په مرسته د سروي ډلې لري چې تر 2000 زیات کورنۍ سروي شوې. له 1400 کورنۍ سره مرستې شوې دي.
1600 خانواده کومک انجام شوه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي دوی په هلمند کې شاوخوا 1500 کورونایو ته لومړنۍ مرستې رسولې دي. په هلمند کې د بې ځایه سویو لوی شمیر د بشري حقونو خپلوا کمیسیون اندېښنه هم پارولې ده. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
جګړه په هلمند کې او په نورو ولایتونو کې هم له بده مرغه ډېر منفي پیامدونه درلودل. ډېر کورنۍ بې ځای شوې ده. موږ په دې برخه اندېښنې لرو او له حکومت نه او له نړیوال نهادونه او سازمانونه غواړو چې باید په دې برخه پام وکړي.
لتیری میاشت د هلمند ترڅنګ په کندهار او روزګان ولایتونو کې هم جګړې زیاتې سوې دي. یوازې په کندهار کې لتیری اونۍ د جګړو له کبله چې تر ډیره پر ارغنده بولسوالی ورټولې دي 1500 کورونه بې ځای سوې دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي چې له دې جملې 1500 کورونه کندهار ښار ته کډه سوې او زر نورې کورونه په ارغنداب کې دننه نورو سیمو ته بې ځای سوې دي. بل خو د روزګان ولایت چارواکو هم ویلي چې له ګیزاب او دیراوت ولسوالیو څخه د 2500 په شاوخوا کې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوې دي. د والي ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ځینو مرستندوی ادارو سره په همکاري هڅه کوي چې دغو بې ځایه سوو کورنیو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. خو ښاغلی ساحل وایي څرنګه چې وسلوالو طالبانو پر دغو ولسوالیو لارې بندې کړي دوی نسي کولی په خلاص مټ بې ځایه سوو کورنیو ته عاجلې مرستې ولیږدوي. د هلمند، اروزګان او کندهار په څیر په ځینو نورو ولایتونو کې هم جګړه شدیده سوې او شکیل لوري د یوه او بل د ځپلو ادعا کوي. خو د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د جګړې زیات زیان هغه ملکان ګالي چې په وسلوالو شخړه کې دخیل نه دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ریډیو اوریدونکو د افغانستان د ننګرهار د پچیرګام ولسوالۍ اوسیدونکو په ولسی غونډه کې د افغانستان د اوسنی نظام لا تړل کړي او حکومت یې غوښتي چې د نورو ولسوالۍ په څیر دوی ته هم پراختیایي روغتیایي او تعلیمي پروژې پلي کړي. د ننګرهار چوراکو ژمنې کړي چې په راتلونکي مالي کال کې به د ولسوالۍ ته د بیا رغونې او پراختیایي پروژو په برخه کې پوره پام وکړي. پچیرګام لومړی د طالبانو بیا د داعش وسلوالو په واک کې و خو تر ولسی پاسون وروسته پکې اوس امن دی. تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورت کې.
د نومبر په لومړۍ نیټه د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل د یو شمیر سکتوري رئیسانو په ملتیا پچیرګام ته ولاړ او هلته یې په ولسی غونډه کې د خلکو ستونزې واورېدې. ولسی خلکو له چارواکو وغوښتل اوس چې په پچیرګام ولسوالۍ کې امنیت قائم شوی د نورو ولسوالیو په سیر دی پکې پراختیایي پروژې پلي کړې شي. دې غونډې ته د سیمې یو تن قومي مشر عبدالوکیل ملکزی په خپلو خبرو کې وویل
پچیرګام هغه ولسوالی ده چې ورانه شوې ده خو جوړه شوې نه ده. زمونږ په لسګونه شهیدان دلته شوې دي، زمونږ کورنۍ دلته بې ځایه شوې دي، زمونږ کورونه په بمونو لګېدلې دي، زمونږ کورونه د دولت د مخالفینو د خانه ویجاړ شوې دي. نن د سولې فضا دلته جوړه ده او تمه درنه لرو د پچیرګام ولسونه خپل وړاندیزونه تاته د باسازۍ په باره کې کوي.
قومی مشر شفیق الله مشفق د پراختیایي پروژو د پلي کېدو ترڅنګ له چارواکو غوښتل چې د سیمې تعلیم یافته ځوانان دې په دولتي ادارو کې په کار وګماري.
من ته صرف دومره وکړئ چې نور ولسوالیو کې کومې پروژې پلي کوئ د هغې معادل دلته پلي کوئ. دلته بیا داسې کار وکړئ چې په کومو منطقو کې کار ته ضرورت دی هغلته کار وکړئ. دغه ولسونه استعدادونه لري په یو نیم ځای کې ځای په ځای کړئ. ګوره ماستران لرو، لسانسه لرو، چرداپا سمڅي غرنډه لرګي راوړي هغه خرڅوي. اوبو ته ډېر ضرورت لرو. که دغه تنګي کې ذخیرې جوړې شي بیا ډېرې اوبه لرو. دا بیا نور وختونو کې موږ ته کار کوي. دغه ټوله منطقه به شنه شي.
د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل ژمنه وکړه چې راتلونکي مالی کال کې به د متوازن انکشاف په برخه کې پچیرګام ولسوالۍ ته ډیره پاملرنه وکړي.
ما د معارف مشکلات تاسو یادوري وکړه ټول می یاداش تکراروم. صحت برخه مو وکړه ټول می یاداش. د پولو پولو چکو د سړک مو وکړه ټول می یاداش. د دروغ وعده زکه در سره نه کوم چې د سوار لسوم کال بودیجه په دې ورځ کې ترتیبیږي. موږ به خپل مرکز کې وګورو، خزانه به وګورو چې څومره امکانات لرو بیرته د ولسوال او منصوبینو له لارې دته پیغام ورسوم چې کومو پروژو باندې سکالې کار کوي. د پچیرګام برخه به پکې ځکه چې د کلونو کلونو راهیسې ورته نه جلال آباد او نه کابل توجه کړی. دا ځل به زه ورته توجه کوم.
پچیرګام چې د سپین غر په لمن کې پرته ولسوالي ده د پاکستان قبایلي سیمو سره 10 کیلومتره پوله لري. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دې ولسوالۍ په توره بوره کې اوسامه بن لادن مرکز جوړ کړی و. ډیری سیمې له تیرو اوږدو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي او په دې وروستیو کلونو کې د اسلامي دولت یا داعش په ولکه کې وه. خو دوه کاله وړاندې چې د ولسی پاسون کوونکو په نتیجه کې دغلته امنیتي پوستې جوړې شوي، ورسره ټوله ولسوالي امن شوي، خلک یې د دولت نه د پراختیایي پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د سعودي حکومت ویلي د بهرنیو کارګرانو په اړه په خپلو قوانینو کې بدلون راولي او په خبرې چې له دې کار سره به د هغوی کار، روزګار او ژوند ښه شي. په سعودي عرب کې میشت کارګران وایي د حکومت دی ممکنه ګام ته خوشاله دي. په سعودي کې له کلونو راهیسې یو کاروبار کوونکي وایي د سعودي حکومت دا ګام به په خپله سعودي عرب ته هم په یو شمېر برخو کې ګټې ورسوي. وروال کاکړ د موضوع له تفصیل سره.
د سعودي عرب حکومت اعلان کړی چې د بهرنیو کارګرو په اړه د کفاله په نظام کې بدلون راولي. د مالی چارو په اړه یوې مشهوري ویبپاڼې مال د سعودي عرب د ولسی خیر ښېګڼې وزارت د سرچینو له حوالی لیکلي چې دا بدلون به د 2023 کال په منځ کې عملي شي. کفاله په سعودي عرب کې د بهرنیو کارګرو لپاره موجود یو داسې نظام دی چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو ورته د لانجمن نظام په سترګه ګوري. د دې نظام لمخې په سعودي عرب کې یو کاروبار کونکي له بهره کارګر ورغواړي او بیا هغوی مجبور وي چې د همدې کفیل یا سپانسر په شرایطو کار وکړي. په سعودي عرب کې میشت مزدوران له دې نظام څخه سر ټکوي او د بشري حقوقو سازمانونه دا نظام د غلامۍ یو جدیده بڼه بولي. مهربان افغان له تیرو 19 کال راهیسې په سعودي عرب کې میشت دی او هلته تر کفالت لاندې کار کوي. نموړي مشال رډیو ته ویل دوی داسې نه ګڼي چې ګواکې په دې نظام کې به د پام وړ بدلون راسي. دوی ویل بدلون کې راځي هم نو شای یوازې هو خلکو ته ګټه ورسوي چې سعودي عرب ته سرمایه کاری راوړي او هلته کاروبار کوي. دوی ویل عام مزدوران د کفاله تر نظام لاندې کار کوي او ژوند یې ډیر سخت دی.
هغه دومره پابندی کالبته خدای مکه کده ته کور کې مړې سوی وي یا خو بدی نو دته اجازه نه وي. دای بځکه دکه دوه کال یې خپل سر اگریمنت یا دوه نیم کال نو دوه کالو کې بعد چې کله دوه وخت پر کړی نه نو دته اجازه نشته چې د کلی تلاړ شي. ڈیوٹی کوٹا ڈیوٹی کوٹا دا بس دا بس دای بدل توسی گی.
نور رحمان داوڑ وای لاتی روچ باندی یول سکال روائی سی پا سعودی عرب کی دا سی مزدوری کوی چی دا دا پاوینا هر چی دا کفیل پا خوشا او ناخوشا پوری تڑلی دی.
کفیل پرتا مونگا تقریبا بازار ته هم نشو تللی لکه چرته مطلب د یو خار نه بل خار ته تک وی نو دې ته برابر هم مونږ کفیل نه اجازه غواړو بلکې هغه به په ډیر مینت باندې مونږ ته اجازه راکوي. اول خو بهره کوي نه کبیره کوي نو ډیر زیات مینت په غواړي ډیر زیات د لاس په به مونږ نه سوچي غني زمونږ کار دی مثلا د ریاض نه جدي ته زما نو دا تک مونږ ته ګران دي نو د کفیل پرته خو مونږ سام نشو الته اخیستل.
نور رحمان داوړ وویل چې که د سعودي عرب حکومت د کفیل په نظام کې بدلون وکړ نو دا به د په وینا د پښتنو په ګډون هلته په میلیونونو مزدورانو ته ډیره ګټه ورسوي.
کچرته په دې پالیسي کې اصلاحات راشي مطلب بدلون پکې راشي نو دا خو ډیر د خوشحالي خبر دی. ولې چې مونږ به اله پرواز کول شو مونږ به خپل مرزي باندې کار ځان ته ټاکلی شو کمنګ دکان کو کمنګ گاډي ځان لاخلو کمنګ نور مشينډري اخیسته شو نو دا یو ډیر خبر دی او مونږ ورته ډیر زیات خوشاله یو خدای دې داسې وکړي. خالي مونږ نه تقریبا ټول د ټولو هیوادونو چې څومره مسافر دي د دې خبر به ډیر درن هرکلی کوي خبر خوشاله وي او خدای دې وکړي چې داسې وشي.
ډاکټر سید مزمل شاه له تیرو شلو کالو راهیسې په سعودي عرب کې ژوند او کاروبار کوي. دوی وایي کچيري د سعودي عرب حکومت دا ګام پورته کړ نو دا به په خپل دوی ته هم په یو شمېر برخو کې ډیر ګټه ورسوي.
نو سخو عالمی شرایط هم د غسی او بیا د اوسنۍ چکم ولیاحت دی یا د اوسنۍ بچا چکم زوی دی نو هغه یو ډیر کولاو یا فراخ ویژن لري او 2013 شغه یو ویژن ورکړی د سعودي عرب د پاره او داغه ویژن بیا دا دی چې دومره به داغه د وینا مطابق کم چې په میډیا اوریدلې دي چې دا ملک ته به بیا د یورپ نه خلک ته کارونه او د روزګارونه په دغه سلسله کې راځي، نو یقینا د وخت سره سره به لوی بدلون دلته راځي او کم چې به د دې ملک د پاره ملا دی وکي چې هغه به د دې د پاره مخي او کم خلک چې دلته د روزګار یا د کاروبار په سلسله کې راځي چې د هغه د پاره مخي.
د سعودي عرب په اړه دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې د هیواد په دې ورستوي کې ځینې داسې ګامونه اخیستي چې د نړۍ هیوادونه او د بشري حقوقو سازمانونه یې د پام وړ او مثبت اصلاحات بولي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د میرامشاه پوسټ ګریجویټ کالج د شمالي وزیرستان تر ټولو لویه تعلیمي اداره دیږي. دا کالج د ضرب عزب عملیاتو له وجې تړل شو، خو دا مهال بیرته فعال شوی دی. زموږ خبریال عمر وزیر د د کالج له پرنسپل پروفیسر ایوب رحمان سره مرکه کړې او په سر کې ترې د کالج د اوسنی حالت په اړه پوښتنه کړې ده.
په جنگ شه ډېر هر شي نقصان شي، د غارنګ دغه درې ته نه رہے درې سره نقصان رسیدل او سم خو بیا دینه بعد میجه په دا پس کوششینه وکړل. میجه مطلب لکه هر یو دار وټه کو آرمی میج ډېر مشکوري هغه ډېر مطلب لکه میج سره امداد وکړو ګورنمنت او ډیسټریک ایڈمنیسټریشن د کالج ته یو پروجیکټ میج راوړلو او نن الحمدللہ چې د میج کالج پپشې بیا وی لوړ دا او پانا بهترین میج رنوویټ کړه دا. هاسټل فنکشنل دی، کلاسینا بالکل فل لاګي، ټول ټیچرز حاضر دي.
میران شاه پوسټ ګریجویټ کالج نشپړه سم کمیټه ګری دی په دې کې
یو ډپارټمنټ تام سرا پولیټیکل سنس فلریش صحیح نشو، حالات په خروپول لاګیا 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 چې زربزه پرغلو اس په دینه بعده پته لاګی ان شاء الله چې هغه پروګرس په سرنګي خو فل حال هغه داخلي نه دي شری.
په وزیرستان کې پانتون نشتا یعنی یونیورسيټي، آیا ضرورت څومره دی چې دلته جرنالیزم هم پورا ډیګری په دې کې پروګرام شروع شي، پولیټیکل ساينس، پښتو څنګه، تاسو نور چې کم ډیپارټمنټ سی واغې د پر تاسو سغوختنه هم کړی دی، منډه موهلې دي
ګور یونیورسيټي چې کوم ریکوایرمنټس دی ادا جی پراکیږي، سټوډنټس ډیر دي، دوه درې ډیپارټمنټ مو ته دغه ویلي شوی یادي فلال کا دوه درې ډیپارټمنټ میزه په دا پوسټ ګریجویټ کالج شي شریکی دا به ته ابزارب کې دغه کلاسینا ملاسینا مو چې بالکل ان شاء الله د مو سره شتا غا امید ده چې دا دوه درې ډیپارټمنټ کې دای شي دازي کا شریا شي.
میران شاه دغه پوسټ ګریجویټ کالج کې زیاتره دغه لرو پرتو سیمو خلک دي، د تاخیل رزمک شاغه بیا دلته پاتې کیږي هم په هاسټلو کې. داسې کمې کمې شته په دغه کالج کې چې هغوی تاسو غوښتنه لرئ؟
خامخا داس شته چې مطلب لکه بجلی دو یې بدی کدا جی کالج سره یو لائن تیر ده چې هغه تا ایکسپریس لائن ورته وی. میش دغه ریکوست کی چې دې لائن میش ته بجلی روکي او په میش باندې دغه خصوصي توسه مې را باندې وکي.
تاسو دا الکانو دغه کالج پرنسپل دلته د انجونو هم کالج دی په میران شاه کې، د انجونو په سایډ سومراغه تعلیمي تند زیاته شوه دا یا سومراغه فعال دی اوس؟
یو شای مونټ کړه دا چې دا آی ڈی پیز نه واپس میش رغلی، عام خلک بچیو نه سکول ته راونه کړی دی لکه آ خلک چې به بچیو نه تعلیم داس غنلو چې مطلب لکه دا نه دا پچار کنه، خو آ خلک کې زیس وینا چې هغه خپل بچیو نه موټری نه ورتنی ولی یا نه رڅو چین چې یو غا ورتنی ولی دي او ایرونه کړی دي، هو دا ډیر پوزیټیو سټیپ ده.